تازه با شماست.
ډیر مننه ستاسو څخه ستار فروغ. تاسو ستړي مسئله ازادي رادیو اوریدونکو ته زما لخوا سلام. د خبرونه تر 9 بجو ده. د خبرونه پر راپورونه کې راځي چې چرواکي وایي داعش ډلې له غزنی وطنه تښتول سیوي کسان په زابل ولایت کې وژلې دي. نن دوشنبه ده، د لړم یا عقرب 13 د نومبر 9 په پیل کې له اسد الله لودین نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د امریکا د اساسو جرګې یو هیئت وایي د امریکا د ولسمشر روسي تصمیم چې له افغانستان به د خپل هیواد ملاتړ ته ادامه ورکوي د تروریزم ګډ خطر په وړاندې د مبارزې او ګډ هدف ته د رسیدو لپاره د کابل او واشنگټن مرسته کوي. د وسلوالو طالبانو څخه د یوې بیل شوې ډلې نوی مشر له داعش ډلې او القاعده څخه ملاتړ اعلان کوي، خو وایي چې دغه ډلې باید له افغانستانه بهر فعالیت وکړي. او ایران په تهران کې د سعودي عربستان شارج دافر احضار کړی او په دغه هیواد کې د مخدره موادو د قاچاق په تور دریو ایرانیانو پر اعدامولو ورته اعتراض کړی دی. د خبرونو تفصیل. د امریکا د اساسو جرګې او هیئت وایي د امریکا د ولسمشر روسي تصمیم چې له افغانستانه به د خپل هیواد ملاتړ ته ادامه ورکوي د تروریزم ګډ خطر په وړاندې د مبارزې او ګډ هدف ته د رسیدو لپاره د کابل او واشنگټن مرسته کوي. الیانا روس لتینن چې د دې هیئت مشري کوي دا خبره پرون له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کابل کې د کتنې پر مهال وکړه. د جمهوریت ریاست په اعلامیه کې راغلی چې ولسمشر غنی په دې کتنه کې وویل تروریزم ښه او بد نه لري، نو د دې ناوړې پدیدې په وړاندې باید هر اړخیزه مبارزه ادامه ومومي. د ویل چې تروریزم کوم لن مهاله ګواخ نه دی ځکه د په خبرو د تروریستي ډلو فعالیتونه باندې بدلون مومي او اوږدمهاله مبارزې ته اړتیا لري. د امریکا د اساسو جرګې دغه هیئت له افغانستان سره د خپل هیواد د مرستو د دوام ډاډ ورکړی. په داس حال کې چې ټاکل شوی د پاکستان د پوز مشر د افغانستان د سولې د هڅو په اړه په واشنگټن کې خبري وکړي، ارګ په خپل دې دریس ټینګار کوي چې اسلام آباد څخه یې غوښتنه هماغه دي چې وي او هغه په پاکستان کې د افغان طالبانو د مرکزونو له منځه وړل دي. تمه ده چې د پاکستان د پوز لوی درسي جنرال راحیل شریف د راتلونکي یکشنبه په ورځ د متحده ایالاتو ته ولاړ شي او امریکایي چارواکو سره په کتنو کې د افغانستان د سولې د بهیر په ګډون پر بیلابیلو امنیتي مسایلو خبرې وکړي. د افغان ولسمشر ویاند ازادي راډیو ته وویل د سولې له بهیر سره د مرستو هرکلای کوي، خو د پاکستان پوز باید د پاکستانی طالبانو د مرکزونو په څیر په قبایلي سیمو کې د ډیره افغان طالبانو مرکزونه هم په نخښه کړی. د پاکستان پوز په خپل بیان کې وایي د جنرال راحیل شریف سفر به د نومبر 15 تر 20 نیټې پورې دوام وکړي. له وسلوالو طالبانو څخه د یوې بیل شوې ډلې نوی مشر له داعش ډلې او القاعده څخه ملاتړ اعلان کړی، خو ویلي دي چې د دوی وسلوال په افغانستان کې د فعالیت اجازه نه لري. مولا محمد رسول چې ځان د افغانستان د اسلامي امارت د عالي شورا مشر بولي، د هرات ولایت د شینډنډ ولسوالۍ په زیرکو سیمه کې د شاوخوا 6000 کسانو په ګډون غونډې ته په وینا کې وویل د دې ډله به هغو وسلوالو ډلو ته چې په بهر کې جګړه کوي که اسلامي دولت ډلوي یا القاعده شبکه زیان و نه رسوي.
ټولو مجاهدینو ته دا خبر وکړو که داعش دي که القاعده دي زموږ ورونه دي په هغه ملک چا دوی جنګېږي، دلته نه دلته موږ دوی ته اجازه نه ورکوو، نه موږ پرېږدو، نه موږ د دوی سره په دې ملک موافقه لرو، دلته به دوی مداخله نه کوي.
د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر له خپرېدو او د نوي مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور له اعلان وروسته د دې ډلې یو شمېر وسلوالو وویل چې د ملا منصور مشري نه مني. د طالبانو یو قومندان چې نوم یې نه دی اخیستل شوی څو ورځې مخکې رویټرز خبري اژانس ته ویلي وو چې ملا رسول له ملا عمر سره لس کاله تیر کړي وو او نوموړی ډېر ورته نږدې وو. راپور نه وایي کسان چې درې ښځې دي او تیره میاشت په غزنی کې تښتول شوي وو د داعش ډلې د اړوندو وسلوالو لخوا په زابل ولایت کې وژل شوي دي. د زابل د امنیت قمندانۍ مرستیال غلام جیلانی فراهی وویل چې د داعش ډلې جنګیالیو دغه کسان وژلي دي. د ده په خبره د دغو کسانو مړي د شاجوی ولسوالۍ روغتون ته انتقال شوي دي. د هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. ایران په تهران کې د سعودي عربستان شارج دافیر احضار کړی او په دغه هیواد کې د مخدره موادو د قاچاق په تور د دریو ایرانیانو پر اعدامولو ورته اعتراض څرګند کړی دی. د ایران دولتي رسنیو په حواله دغه درې ایرانیان په دمام ښار کې پرون اعدام شول. دغه ایرانیان عربستان ته د زیات اندازې 400 په قاچاق محکوم شوي وو. ایران او سعودي عربستان چې دوه سیال هیوادونه دي، د عراق، سوریې او یمن پر موضوع او دغه راز د حج په وروستیو مراسمو کې د پیښې شوې غمیز له کبله چې په هغې کې ګڼ ایرانیان هم مړه شول، په خپلو کې اختلافات او کړکیچ لري. بل لور ته ولسمشر حسن روحانی په ایران کې د بنسټپالو پر پلوي رسنیو انتقاد کړی. ښاغلي روحانی پرون د رسنیو په یو نندارتون کې وویل، په داسې حال کې چې ځینې رسنۍ د حکومت لخوا په پرله پسې ډول په نښه کېږي، ځینې نورې له امنیتي ادارو سره نږدې اړیکې لري. روحانی زیاته کړه، د ځینو توندو سرلیکونو په لوستلو سره له مخکې اټکل کېدای شي چې سبا به څوک نیول کېږي. ښاغلي روحانی له پرونیو څرګندونو مخکې تېره چهارشنبې د کابینې غونډې ته د وینا په ترڅ کې غوښتنه وکړه چې باید خلک په ناحقه ونه نیول شي، هغو ته جرمي دوسیې جوړې نه شي او تور پرې ونه لګول شي. ګڼې دوی د پردیو لخوا استول شوي جاسوسان دي. د ایران ولسمشر په خپله پرونۍ وینا کې د رسنیو لپاره د حکومت په مقرراتو کې د شفافیت غوښتنه هم وکړه او ویې ویل، یو امنیتي مامور د رسنیو قاضي نه شي کېدی. ښاغلي روحانی زیاته کړه چې د رسنیو لپاره شفافو اصولو او مقرراتو ته اړتیا ده. ټاکل شوی چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره وګوري. تمه کېږي د دوی خبرې به په وروستیو کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدونکې زیاتېدو متمرکزې وي. په څه باندې یوې میاشتې راهیسې 12 اسرائیلیان د فلسطینیانو لخوا په حملو کې وژل شوي دي. پرون یو فلسطینی موټر چلوونکی وروسته له هغې په ډز ووژل شو چې په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې خپل موټر د بس د موټرو له تمځای سره وجنګوه او څلور کسان یې ټپیان کړل. د اسرائیل ځواکونو لږ تر لږه 2 کسان وژلي او په هغو کې 3 تنه هغه کسان هم شامل دي چې ډیری یې تنکي ځوانان دي. اسرائیل وایي دغو فلسطینیانو د چړو وسلو یا هم موټرو په مرسته پر اسرائیلیانو بریدونه کړي یا یې هم د حملو نیت درلود. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اورئ. د سربیا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په لیبیا کې د دې هیواد سفارت دوه کارکوونکي تښتول شوي دي. د سربیا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل، د سفارت د عامه اړیکو مسؤول سلادیان استتنوکویچ او ډریور یویسا سټیچ پرون سهار په ساحلي ښار سبراتا کې تښتول شوي دي. بیان زیاتوي چې د تښتول شوو کسانو په اړه د معلوماتو او د هغو د ژوند د ژغورنې لپاره به هیڅ راز هڅې ونه سپموي، خو په دې اړه یې جزئیات نه دي ورکړي چې دا کسان څنګه تښتول شوي. د سربیا د حکومت یو مقام د خپل نوم نه ښودلو په شرط رویټرز خبري اجنس ته ویلي، داسې ښکاري چې دې کسانو ته کمی نیول شوی وو او ډزې هم پرې شوي دي. د سربیا حکومت وایي د بهرنیو چارو له خپل لیبیایي سیال سره به د موضوع په اړه خبرې وکړي. او روسي خبر دا چې فرانسه وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به په پاریس کې د اقلیم په اړه د ملګرو ملتونو لخوا په جوړیدونکي کانفرنس کې ګډون وکړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورن فابیوس تېره ورځ خبریالانو ته وویل، د نړۍ د څه باندې 100 هیوادونو مشران به د دې سرمشریزې په پرانیستونکي غونډه کې چې د نومبر په 1 نیټه جوړیږي برخه واخلي. د دې غونډې هدف د اقلیم د ژغورنې په مقصد پرې وتړون موافقه ده. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانل وسلی سي چې ادرس یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. تاسو کولی سئ چې ازادي رادیو په فیسبوک کې هم پیدا کړئ. د فیسبوک پانی پته مو ده facebook.com/ازادي رادیو. دایش ډلې له غزنی وطنه تښتول سوي کسان په زابل ولایت کې وژلي. د ښځو یو بنسټ په غور کې د رخشانی په نوم د یوې سنګسر سوي نجلۍ د قضیې د جدي څېړنې غوښتنه وکړه. ټاکل سوی د پاکستان د پوځ لوی درستیز په امریکا کې د سفر پر مهال د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. د 1395 ملي بودیجه د تیر کال په نسبت 6% زیاتوالی ښیي. د افغانستان د اقتصاد وزارت یو نوی راپور ښیي چې لا هم د هیواد 6% نفوس د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د بنسټپالو پر پلوي رسنیو انتخاب کړی. د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام په همدې خپرونه کې د نورو راپورونو تر څنګ اوریدلی شئ. د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو وطنه تیره میاشتې په غزنی ولایت کې تښتولې وه وژلي دي. د زابل د امنیې قمنداني مرستیال ویلي، د دې کسانو مړي د زابل د شاجو ولسوالۍ روغتون ته لېږدول سوي دي. دغه و کسان چې له هزاره قوم څخه دي تیره میاشت د غزنی ولایت له ګیلان ولسوالۍ څخه تښتول سوي وه. احمد تکل او نور جزئیات.
د راپورونو له مخې د داعش ډلې لخوا اووه تنه وژل شوي افغانان له هزاره قوم څخه دي چې څلوېښت ورځې مخکې په غزني ولایت کې تښتول شوي وو. رویټرز خبري آژانس د زابل د امنیه قمندانۍ د مرستیال غلام جیلاني فراهي له قوله لیکي چې وایي پولیسو د هغو اووه قربانیانو مړي موندلي چې د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ له یو کلي څخه تښتول شوي وو. فراهي وایي په دې کسانو کې درې ښځې او څلور نارینه دي. نوموړی زیاتوي چې دا کسان په بېرحمۍ سره وژل شوي دي. دای همدراز وایي چې په دې اړه تحقیقات پیل شوي دي. هغه تصاویر چې د رویټرز آژانس خبریال ته ښودل شوي ښیي چې د دې کسانو مرۍ پرې شوي دي. د داعش وسلوالو په دې وروستیو کې د هیواد ځینو سیمو ته لاره میندلې او له طالبانو ناراضه وسلوال خپلو لیکو ته جذبوي. دا ډله هم له افغان حکومت او هم له وسلوالو طالبانو سره جګړه کوي. د دې ډلې نفوذ همدراز د هیواد له پولو وړاندې په بهر کې هم اندېښنې راپارولي. دا په داسې حال کې ده چې د زابل په دوو ولسوالیو کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د سختو جګړو راپورونه ورکړل شوي دي. چارواکي وایي دا نښتې په تیرو دوو ورځو کې د ملا اختر محمد منصور او ملا منصور دادالله د وسلوالو کسانو ترمنځ په خاک افغان او ارغنداب ولسوالیو کې شوي چې په ترڅ کې د دواړو خواوو شپږ پنځوس وسلوال وژل شوي او درې پنځوس نور ټپیان دي. د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال ازادۍ راډیو ته وویل په وژل شویو کې اووه څلوېښت کسان د منصور دادالله او نهه د ملا منصور دي. د زابل د والي ویاند وایي د دې دوو ډلو ترمنځ جګړه اوس مهال پای ته رسېدلې. د ملا منصور په مشرۍ طالبانو د دې جګړې په اړه تروسه تبصره نه ده کړې، خو د دادالله یو ملګري عبدالمنان نیازي ویلي چې لومړی د اختر محمد منصور په مشرۍ وسلوالو د دوی د ملګري منصور دادالله پر کسانو حمله کړې ده.
ازادي راډیو خبريالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
مخکمو د احمد تکل په رپورټ کې اوریدل چې د اسلامي دولت ډلې یادېش وسلوالو وطنه چې تیره میاشتې په غزنی ولایت کې تښتولې وه په زابل ولایت کې وژلې دي. د زابل د امنیه قمندانۍ مرستیال وایي د دې کسانو مړي د زابل د شاجوی ولسوالۍ روغتون ته لېږدول سوي دي. بلخوا د زابل په خاک افغان ولسوالۍ کې د طالب او داعش وسلوالو ترمنځ جګړه دوام لري. ویل کېږي چې وسلوال طالبان د داعش ډلې له هغو وسلوالو سرونه پرې کوي چې ژوندي نیسي. امنیتي چارواکي په دې جګړه کې د داعش او یو شمېر طالب وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړ. محمد صادق رښتینی له څنګلوري ولایت کندهار په دې اړه نور حال راکوي. رښتینی صاحب، اول خو سهار په خیر. تازه جزئیات څه دي په خاک افغان او ارغنداب ولسوالیو کې د طالبانو د سیالو ډلو ترمنځ هم د جګړې راپورونه ورکول سوي دي؟ اول که د داعش او د طالب جنګیالیو ترمنځ د جګړې وروستي جزئیات له اوریدونکو سره شریک کړئ.
صالح صاحب، ستاسو اوریدونکو هم سهار نیکمرغه. بلې، لکه تاسو یادونه وکړه، د تیرو درو ورځو راهیسې د زابل د خاکي افغان او دغه راز د ارغنداب ولسوالیو څخه د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د جګړې خبر ورکول کېږي. خو اوس داسې راپورونه ترلاسه شوي دي چې په خاکي افغان کې د اختر محمد منصور په مشرۍ طالبانو د داعش پر وسلوالو حملې کړې دي. تېره شپه ناوخت د کندهار د امنیه قمندانۍ مطبوعاتي دفتر معلومات خپاره کړه او په دغه معلوماتو کې راغلي چې وسلوالو طالبانو د داعش ډلې د شاوخوا دیرلسو کسانو سرونه پرې کړي دي، او په دغه معلوماتو کې دا هم راغلي چې پنځه دېرش وسلوال طالبان د داعش وسلوالو ته ژوندي په لاس ورغلي دي، او دغه راز پنځلس وسلوال طالبان د داعش وسلوالو په حمله کې وژل شوي دي. تر اوسه نه وسلوالو طالبانو او نه هم د داعش ډلې کسانو د دغه وروستیو حملو په ارتباط باندې رسنیو ته کومه تبصره نه ده کړې. خو د نورو ورځو په ارتباط باندې د ملا رسول په مشرۍ د دغه ډلې مرستیال ملا منیان نیازي رسنیو ته ویلي وو چې دوه ورځې پرله پسې په خاکي افغان او ارغنداب ولسوالۍ کې د اختر محمد منصور په مشرۍ وسلوالو د دوی پر ملګرو باندې حملې کړې.
رښتینی صاحب، دغه جګړې اوس هم روانې دي که جنګ درېدلی؟ ځکه چې پرون هم په دې جګړه کې د لسګونو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو راپورونه ورکول سوي وه.
هغه معلومات چې تېره شپه ناوخت د کندهار امنیه قمندانۍ خپره کړي دي، په هغه کې راغلي چې د داعش وسلوالو او د خاکي افغان په ولسوالۍ کې د طالبانو ترمنځ لا هم دغه جګړه دوام لري.
د دې جګړې له کبله د اوښتې زیان په اړه څه معلومات ورکول سوي دي، خصوصا ملکیانو ته چې په دغو ولسوالیو کې ژوند کوي؟
دغه مخکې چې موږ په دې اعتبار باندې د سیمه د خلکو سره خبرې کړې وې، البته دوی مش مخکې د دغه سی یو حمله احتمال موجود و او هغه خلکو ویل چې د اختر محمد منصور په مشرۍ یو شمېر وسلوال د خلکو کورونه ته راغلي دي او خلک مجبور دي چې هغوی ته ډوډۍ ورکړي او نور همکاري ورسره وکړي. مشخصا تر اوسه په دې اړه معلومات نه دي راغلي چې آیا د سیمې څخه خلک هم کډوال شوي دي که نه دي.
ډیره مننه د ازادي راډیو خبریال محمد صادق رښتینی و چې په زابل کې د طالب او داعش وسلوالو ترمنځ د جګړې په اړه تاسو ته معلومات درکول. افغان چارواکي وایي چې په دغو جګړو کې ګڼ وسلوال له دواړو لوریو وژل شوي دي.
حبیب الله کوچی له لوګره په خپل پیغام کې لیکلي، هند ته د افغانستان د امنیتي سلاکار حنیف اتمر سفر به ښې نتیجې ولري. دی باید له هنده دوامدارې پوځي مرستې وغواړي. قاري محمد مدني له نورستانه لیکلي، یو اونۍ کېږي چې په مرکز کارون کې د روشن مخابراتي شبکه تخنیکي ستونزې لري او لیدونکي د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي له وزارت غوښتنه کړې چې دغه ستونزه حل کړي. عبدالرحمن رحمان بیا د هلمند له ګرمسیل ولسوالۍ نه شکایت کړی چې په دې ولسوالۍ کې د افغان بیسي مخابراتي شبکه هیڅ سم کار نه کوي او خلک په تماسونو کې ستونزې لري. نادیه له زابل لیکلي، د ټاپي پروژې په باب تش خبري ګټه نه کوي، په کار ده دغه پروژه ژر پیل شي چې زرګونو وزګارو افغانانو ته پکې کار پیدا شي. محمد فهیم ادیب لیکلي، له افغانستانه د ځوان قشر د تیښتې یو علت دا دی چې اکثره ځوانان ناهیلي دي، کارونه نشته او سالم مصروفیتونه نه لري. حاجی نعیم کوچی له لوګره په خپل پیغام کې له ځوانانو هیله کړې چې له افغانستانه د وتلو پر ځای په خپل هیواد کې پاتې شي او خپلو خلکو ته کار وکړي.
دا واستاسو ځینې لیکلي پیغامونه چې د افغان بسیم شبکې په مرسته مو ازادي راډیو ته رالېږلې و. ورځو بیا هم د راپورونو برخې ته ټاکل سوې د پاکستان لوی درستیز به امریکا ته د سفر پر مهال د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. د افغانستان حکومت ټینګار کوي چې له اسلام آباد څخه دا تمه لري څو په خپل قلمرو کې دننه د افغان طالبانو مرکزونه بند کړي. د افغان ولسمشر ویاند وایي چې د سولې د هڅو هرکلی کوي، خو له هر څه مخکې باید پاکستان د ترورستانو په وړاندې بې توپیره اقدام وکړي. احمد تکل او نور تفصیل.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی د پاکستان د پوځ مشر د افغانستان د سولې د هڅو په اړه په واشنگټن کې خبرې وکړي، آرک پر خپل دې دریز ټینګار کوي چې له اسلام آباد څخه غوښتنې همغه دي چې وي په پاکستان کې د افغان طالبانو د مرکزونو له منځه وړل. تمه ده چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف به د راتلونکي یکشنبې په ورځ متحدو ایالاتو ته ولاړ شي او له امریکایي چارواکو سره په کتنو کې به د افغانستان د سولې د بهیر په ګډون پر بېلابېلو امنیتي مسایلو خبرې وکړي. د افغان ولسمشر ویاند وایي د سولې له بهیر سره د مرستو هرکلی کوي، خو د پاکستان له پوځ څخه تمه دا ده چې د پاکستاني طالبانو د مرکزونو د له منځه وړو په شان په قبایلي سیمو کې د ډېره افغان طالبانو مرکزونه هم په نښه کړي. د ولسمشر ویاند سید ظفر هاشمی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات ورکړل.
مقامات امریکایی همواره با پشتیبانی از موقف افغانستان،
امریکایی چارواکو تل د افغانستان د دریز په ملاتړ سره ویلي چې د پاکستان لخوا د تروریزم پر ضد په مبارزه کې باید نور کار وشي او له تروریزم څخه باید د یوې وسیلې په توګه کار وانخیستل شي. لکه څرنګه چې پاکستانی ډلې په پاکستان کې دننه په حملو کې په نښه کیږي، همداسې باید د افغانستان تروریستي ډلې هم په نښه شي او د ښه او بد تروریزم ترمنځ باید توپیر ونه شي. د پاکستان پوځ په خپل بیان کې وایي د جنرال راحیل شریف سفر به د نومبر له 15 تر 20 نیټې پورې دوام وکړي. د پاکستان یو جګپوړي امنیتي مقام له فرانس پرس خبري اژانس سره په خبرو کې تایید کړی چې د جنرال شریف او امریکایي چارواکو په کتنه کې به د افغانستان د سولې د بهیر او په قبایلي سیمو کې د پاکستاني طالبانو پر ضد د روانو عملیاتو په اړه خبرې وشي. اسلام آباد پر افغان طالبانو په تیرې د دې ډلې پر مشر ملا اختر محمد منصور خورا زیات نفوذ لري، خو په واشنگټن کې ځینې چارواکي په دې باور دي چې پاکستان له خپل دې نفوذ څخه په افغانستان کې د جګړو د ختمولو لپاره کار نه دی اخیستی. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هم څو اونۍ مخکې متحدو ایالاتو ته سفر کړی و، خو د څارونکو په نظر د جنرال راحیل شریف سفر ښیي چې امریکا غواړي اړوند مسایل په مستقیم ډول د پاکستان له ځواکمن پوځ سره مطرح کړي.
تاسی ازادی رادیو تغواجی است. در امریکا جراغ اشنا رادیو خبرونی هر ورز پر هم دو قطفه پو در ماشام تر او بجو و روز تا آوری دلستی. در خبرونه مو تر نه بجو دا چه دورکو عزیزان و دلت پروگرامی یو برخ جوڑوی. اوز با نوری را توی چه پا ناریول و رسپون و خبرونی که در افغانستان پر سراغلی.
امریکای اورلاندو سنتینل خبرونه د طالبانو د ډلو په خپل منځي جګړو کې لکتر لګه 50 کسان وژل شوی تر سره لیکلانې په یو مطلب کې لیکي په دغو جګړو کې چې د طالبانو د سیالو مشرانو د ډلو ترمنځ په زابل ولایت کې شوي د دواړو خواو شاوخوا 50 کسان وژل شوي دي. خبرونه د زابل د ارغنداب د ولسوال محمد نصرت یار له قوله لیکي چې وایي نښتې د جلا شوې ډلې چې مشري ملا محمد رسول کوي وسلوالو او د ملا اختر منصور د ډلې ترمنځ وشو چې د داعش ډلې وسلوال هم وروسته د ملا رسول د ډلې له وسلوالو سره یوځای شول. د اورلاندو سنتینل په لیکنه یو طالب قمندان چې ځان د منصور ملاتړی بولي د خپل نوم نه ښودلو په شرط وویل چې د رسول ډله ذکر داعش له وسلوالو سره یوځای شوه چې دغه ډله کافي وسلوال سړي نه لري چې د اختر منصور له ډلې سره په یوازې سر وجنګېږي او زیاتوي. دا خبره موږ پخوا هم کړې او نننۍ پیښه هم د دې یو ثبوت دی. د خبرونې په وینا د اسلامي دولت ډله یا داعش چې د عراق او سوریې د خاورو پر ډېرې برخې کنټرول لري ورو ورو په افغانستان کې هم خپل حضور پیاوړی کوي. ناروې افغان کډوال بیرته استوي چې نور زړه نازړه کړي تر سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکي. د ناروې صدر اعظم ایرنا سولبرګ وایي دا مهمه ده چې یو شمېر افغان پناه غوښتونکي کابل ته واستوو تر څو نور د هېواد ته له راتلو ډډه وکړي. د خبرونې په وینا تېره اونۍ د هغو پناه غوښتونکو شمېر چې ځانونه یې ناروې ته رسولي ډېره برخه یې افغانان دي. ډېری دغه پناه غوښتونکي د روسیې له پولې دغه هېواد ته وراوښتي دي. نور ډیک پیج خبرونه لیکي د ناروې د مهاجرینو ادارې مخکې خبرداری ورکړی و چې هغه مجرد افغانان به چې د روسیې له پولې ور اوړي بیرته روسیې ته نه بلکې افغانستان ته واستوي. د ناروې صدر اعظم ویلي هغه پناه غوښتونکي چې له روسیې ورځي اکثر یې په روسیه کې د اوسېدو اجازه لري او دوی ښایي ناروې ته په دې خاطر ورځي چې ښایي له یوې خوا اقتصادي ستونزې ولري او له بلې خوا هم ګمان کوي هغه اوازې سمې دي چې ناروې ټولو ته د اوسېدو اجازه ورکوي. د هغې په وینا د مهاجرت له ادارې تمه کوي چې د عدلیې وزارت امر پر ځای کړي او هر څومره ژر چې کیدی شي دغه پناه غوښتونکي بیرته واستوي. د ناروې صدر اعظم وایي کابل ته د دوی په ژر استولو سره په دې برخه کې افغانانو ته واضح پیغام ورکوو.
د 1995 لمریز کال ملي بودیجه د تیر کال په پرتله 6% زیاته ده او د مالی وزارت د اټکل له مخې کورنی تولیدات د دې بودیجې 24% جوړوي. د افغانستان د مالی وزیر دغه طرحه پرون د افغانستان مشرانو جرګې ته وسپارله او غوښتنه وکړه چې جرګه په لنډ وخت کې د دې بودیجې د رد یا تایید په اړه فیصله وکړي. اجمن تورمان راپور لري.
له دې سره سره چې نام نوی د افغانستان اقتصاد تر ډېره اغېزمن کړی خو د 1995 کال ملي بودیجه د تیر کال په پرتله 6% زیاتوالی ښیي. د مالی وزارت وایي چې په لنډمهالي او اوږدمهالي کې د لګښتونو توازن د اړتیا له مخې د بودیجې تخصص د غیر اختیاري بودیجې په برخه کې د دونرانو ژمنه او د پیسې په مؤثریت تر ډېره تمرکز د دې لامل شوی چې د 1995 کال انکشافي بودیجه د 1994 کال په پرتله 14.5% زیاته شي. خو د دغه وزارت د معلوماتو له مخې د 1995 کال عادي بودیجه په 100 چې د 130 میلیونو افغانیو سره برابره ده د 1994 کال په پرتله راکمه شوې ده. د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی د یک شنبې په ورځ مشرانو جرګې ته د 1995 کال د بودیجې د طرحې د وړاندې کولو پر مهال وویل چې دغه وزارت د راتلونکي کال د وړاندیز شوې بودیجې په طرحه کې 1.1 میلیارد افغانۍ چې 1.3 میلیونه ډالره کېږي ځانګړي کړي دي.
د 1995 کال لپاره 4.14 میلیارد افغانۍ چې 1.3 میلیارد ډالر ورنه جوړیږي او د تیر کال د مالی بودجې په پرتله 15.1 میلیارد افغانۍ چې 6% زیاتوالی شي اټکل سوې ده.
د 1995 کال لپاره د مالی وزارت په دغه وړاندې شوې طرحه کې له ټولې ملي بودیجې نه 1% چې 233.3 میلیونه افغانۍ دي عادي بودیجه جوړوي او 9.5% چې 1.5 میلیارد افغانۍ کېږي انکشافي بودیجې ته ځانګړې کړې دي. تیر کال د مشرانو جرګې لخوا د بودیجې د رد یا تایید په اړه بحث او تصویب یې د ولسي جرګې لخوا د افغانستان د مالي وزارت او ملي شورا ترمنځ یوه جنجالي مسله وه. له دې ټولو سره سره د مالي وزارت لخوا د راتلونکي کال د بودیجې طرحه مشرانو جرګې ته وسپارل شوه او ټاکل شوی چې د جرګې غړي تر څېړنې وروسته 15 ورځو پورې په اړه پرېکړه وکړي. خو د چارو شمېر کارپوهان د افغانستان اقتصادي سیاست ناکامه بولي او د راتلونکي کال په بودیجه کې زیاتوالي ته خوشبینه دي. د اقتصادي چارو کارپوه سیف الدین سیهون.
د افغانستان بودیجه د دې پر ځای چې تولید او خدماتو ته پراختیا ورکړي، هغو مرستو ته په پام چې له بهر څخه ترلاسه کېږي، د انبساطي بودجې پر ځای یوه انقباضي بودجه ده. دا هم د سرچینو د مدیریت کمزورتیا ښیي. سیاسي نیمګړتیا او د هغو دستګاګانو نیمګړتیا چې د امنیت پر بنا د افغانستان د ماتې لامل سوي، او دا له شرمه ډکه خبره ده چې اوس دا ادعا کوي چې زموږ د راتلونکي کال په بودیجه کې زیاتوالی راغلی دی.
ځینې کارپوهان بیا وایي چې دغه بودیجه پر کورنیو تولیداتو نه، بلکې د نړیوالو مرستو او نورو لکه له تلیفوني اړیکو مالیه اخیستل یا هم د دولتي کارکوونکو د حقونو په راکمولو ولاړه ده. دوی ټینګار کوي چې افغان حکومت باید خپله کلنۍ بودیجه د ګمرکونو له مالیو، کورنیو تولیداتو او داشان نورو عایداتو جوړه کړي.
ومردل چې د 1995 لمریز کال ملي بودیجه د تیر کال په پرتله 6% زیاته ده. بلخو د افغانستان د اقتصاد وزارت یو نوی راپور ښیي چې لا هم د هیواد 6% نفوس د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. د دغه وزارت چارواکو پرون ویل سره لدی چې په تیرو کلونو کې اقتصاد یو څه وده کړې، خو د فقر کچه نه ده ټیټه سوې. بلخوا په افغانستان کې د نړیوال بانک رئیس ډاډ ورکوي چې نړیوال بانک به له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي. تفصیل د ناجي صفی په راپور کې.
د فقر د وضعیت د تحلیل دا راپور په داسې حال کې خپریږي چې په افغانستان کې د نړیوالو مرستو په کمیدو سره د بیکارۍ کچه ورځ تر بلې زیاتیږي. خو د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي چې دا راپور به له دوی سره مرسته وکړي چې د بېوزلۍ د لمنځه وړلو لپاره مشخص پروګرامونه برابر کړي. د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد د یکشنبې په ورځ په دې اړه وویل:
گزارش تحلیل وضعیت فقر در کشور
د فقر د وضعیت د تحلیل راپور د هغو دوو ملي سربیګانو له مخې جوړ شوی دی چې په 2001، 2008، 2011 او 2012 کلونو کې د خطرونو او زیانمنونکو د وضعیت په اړه وو. د دغه تحلیلي راپور هدف دا دی چې د خلکو اړتیاوې وپیژندل شي او ورته مؤثر پروګرامونه جوړ شي.
نوموړي همدارنګه وویل دا سروې په ګوته کوي چې له اقتصادي ودې سره سره لا هم د فقر په وضعیت کې بدلون نه تر سترګو کېږي. د اقتصاد وزارت په دې راپور کې راغلی چې لا هم د هیواد 6% نفوس د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. له بلې خوا په افغانستان کې د نړیوال بانک رئیس رابرټ جی سام د دغه راپور له خپرولو وروسته ډاډ ورکړ چې نړیوال بانک به له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي څو د بېوزلۍ کچه راکمه شي.
اجازه راکړئ یو ځل بیا تاسو ته ډاډ درکړم چې نړیوال بانک له افغانستان سره مرسته کوي څو د بېوزلۍ کچه راکمه او باثباته افغانستان جوړ کړي. په حساسو مهمو برخو کې لکه بنسټ جوړونې، اصلاحاتو، کلیوالي پراختیا، روغتیا او زده کړې کې زموږ مرستې په راتلونکو کلونو کې هم دوام وکړي. زه د افغان حکومت دا اقدام ستایم چې د بېوصلۍ کچه معلوموي. موږ به په افغانستان کې د فقر د کموالي د اجنډا په عملي کېدو کې همکاري وکړو.
تر دې وړاندې هم داسې راپورونه ورکړ شوي وو چې په افغانستان کې د لوږې او بېوزلۍ کچه په لوړېدو ده چې له کبله یو شمېر هېوادوالو ته بېلابېلې ستونزې رامنځته کړې دي. خو افغان کارپوهان په دې عقیده دي چې د لوږې د مهارولو تر ټولو عمده سرچینې د بېکارۍ د لمنځه وړنې تر څنګ د کرنیز سکتور پراختیا ده. پر افغان چارواکو هم عمده انتقاد دا دی چې په تېرو څو کلونو کې د نړیوالو له ډېرو مرستو سره سره ونه شو کړی چې د بېوزلۍ کچه راکمه او بېوزلو ته د کار کولو زمینه برابره کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
کندهار والی ولسی مشرانو ته وړاندیز کړی چې یو داسې مشورتي بورډ تاسیس کړي چې په مرسته یې د دولتي ادارو کارونه نظارت او له هر دولتي مامور سره حساب او کتاب وکولی سي. محمد صادق رښتینی له دغه شاره رپورټ لري.
دا مشورتي شورا به دنده ولري چې د دولتي ادارو او دولتي مامورینو له کار نظارت وکړي، دا غوی سره حساب او کتاب وکړي او د ستونزې د حل پر مهال هر دولتي چارواکي تر پښتنو لاندې راولي. که څه هم مشورتي شورا ته تر اوسه تشکیل او اساسنامه نه ده جوړه سوې، خو دندې مشخص سوي دي. د دې شورا نوښت د کندهار والی ډاکټر همایون عزیزي کړي او ولسي استازي هڅوي چې د دولتي ادارو سره د حساب او کتاب جرأت پیدا او د دیموکراسي د اصل په ټولنه کې ژوندۍ کړي. ولسي استازو د دې شورا جوړېدل یو مهم ګام وبلی. دغه راز د کندهار ښاروال انجینر روشان ولسمال غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې د ښاروالۍ هر کار به د دې شورا په مشورې او ولسي تایید سره کوي.
دومره پرمختګ چې هر ورځ دا باندې کوي او هغه مشکلات چې دغه افغانان ورسره مخامخ دي د دې څخه او سره پوسو
د کندهار والی ډاکټر همایون عزیزی د دې شورا په جوړېدو کې د ولسی او مدني استازو لیوالتیا کمه او علاقه کمزوري بولي. نوموړی پر خلکو غږ کوي چې له دې موقع څخه ګټه پورته کړي.
زما وړاندې چې کندهار ولس
د کندهار والی زیاتوي چې د دندې له پیله د داسې یوې شورا پر جوړېدو فکر کړی و او د اساسي جوړښت لپاره یې مشورو دوام درلودی. د کندهار والی په عیني وخت کې پر دولتي رئیسانو او مامورینو غږ وکړ چې خلکو ته جواب ورکوونکي واوسي او که نصفانېدلی نو دنده دې پرېږدي.
اته نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له اسدالله لودین اورئ.
د امریکا د اساسو جرګې یو هیئت وایي د امریکا د ولسمشر وروستی تصمیم چې له افغانستانه به د خپل هیواد ملاتړ ته ادامه ورکوي د تروریزم ګډ خطر په وړاندې د مبارزې او ګډ هدف ته د رسیدو لپاره د کابل او واشنګټن مرسته کوي. په داسې حال کې چې ټاکل شوی د پاکستان د پوځ مشر د افغانستان د سولې د هڅو په اړه په واشنګټن کې خبرې وکړي، ارګ په خپل دې دریس ټینګار کوي چې له اسلام آباد څخه یې غوښتنې هماغه دي چې وې او هغه په پاکستان کې د افغان طالبانو د مرکزونو له منځه وړل دي. له وسلوالو طالبانو څخه د یوې بېلې شوې ډلې نوی مشر له داعش ډلې او القاعده څخه ملاتړ اعلان کړی، خو ویلي دي چې د دوی وسلوال په افغانستان کې د فعالیت اجازه نه لري. راپورونه وایي او کسان چې درې ښځې دي او تیره میاشت په غزنی کې تښتول شوي وو د داعش ډلې د اړوندو وسلوالو لخوا په زابل ولایت کې وژل شوي دي. ایران په تهران کې د سعودي عربستان شارج دافیر احضار کړی او په دغه هیواد کې د مخدره موادو د قاچاق په تور د دریو ایرانیانو پر اعدامولو ورته اعتراض څرګند کړی دی. بل ورته ولسمشر حسن روحانی په ایران کې د بنسټپالو پر پلوي رسنیو انتقاد کړی دی. ټاکل شوی چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره وګوري. د سربیا د بهرنۍ چارو وزارت وایي چې په لیبیا کې د دې هیواد د سفارت دوه کارکوونکي تښتول شوي دي. او فرانسه وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به په پاریس کې د اقلیم په اړه د ملګرو ملتونو لخوا په جوړیدونکو کانفرنس کې ګډون وکړي.
د مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستلی سي چې ادرس یې ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی. د افغانستان د کانګرس د ګوند شیزنه غړي وي د غور په ولایت کې د درخشانی په نامه د یوې سنګسر سوي نجلۍ قضیه وڅېړل سي او له عاملانو سره د قانوني چلند وسي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د کانګرس شورا ګوند د رخصانې د سنگسارولو په خندېخناکه غني او تاکید کوي چې قضیه دې وسیړل شي. د دې ګوند رئیس حمیدې وردک د رخصانې لپاره د عدالت غوښتنې په مقصد په جوړه ناشته کې چې د یک شنبه پر ورځ په کابل کې جوړه شوې و وویل د رخصانې سنگسارې دلو نه یوازې دا چې د افغانستان خلک بلکې د نړۍ ټول مسلمانان اندېښمن کړي دي. دیو ویل د رخصانې د قضیه عاملین د ژر تر ژره د قانون منګولو ته وسپارل شي.
خواستم از حکومت وحدت ملی، خواستم از حقوق بشر افغانستان، خواستم از
د ملی یوالي له حکومت د بشر د حقوقو له خپلوا کمیسیون او د شتو د حقوقو لملاتړو سازمانونو څخه مو غوښتنه ده چې د رخصانې او فرخوندې قضیه بررسی او عاملین دي د قانون منګولو ته وسپاري.
دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت ویلي چې د رخصانې قضیه به په جدي توګه وسیړي. د افغان حکومت اجرایی رئیس ویلی چې حکومت د دې پیښې پر وړاندې ځواب ورکوونکی دی. د مدني ټولنې دا غوښتنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې آزادي راډیو شاوخوا ونۍ مخکې د رخصانې د سنګسارېدو یوه ویډیو خپره کړه. په ویډیو کې لیدل کیږي چې یوه ځوان نجلۍ د غور په ولایت کې د خلکو لخوا په تیږو ویشتل کیږي. په عین وخت کې د افغانستان د اجتماعي زنان په نامه یوه ټولنه وایي چې د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره باید جدي هلې ځلې وشي. د دې ټولنې مشره فتحانه ګیلانی وایي چې دیني عالمانو، پوهانو، قومي مشرانو او سپینګیرو ته پکار ده چې د ورته پیښو د مخنیوي لپاره د خلکو ذهنونه روښانه کړي.
ده ها بار هزارها بار در طول 13 سال صدا کردم که باید پروگرامش
پلسګونو او زرګونو ځلی مرجخ پورته کړ چې د شوزو او جنو خوندیتوب ته دی اسلامي افغاني او اقتصادي پروګرامونه جوړسي څو دوی په امن کې ژوند او فعالیت وکړي.
ځینې خلک انتقاد کوي چې حکومت د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره لازم هڅې نه دي کړې. دوی وای لدی وړاندې د فرخونده په نامه د وی بل جلی د وجل کېدو قضیه هم په لازمه توګه بررسی نشوه. دوی وای که حکومت د دې ډول پیښو پر وړاندې بې پروایي وکړي د خلکو باور به پرې کم او ورته پیښې به لا تکرار شي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په کونړ کې سرحدي ځواکونه شکایت لري چې پر وخت اکمالات نه کیږي یا هم ضروري وسایل نه ورسول کیږي. دغه قوای وایي د ډیورند کرښې په اوږدو کې د امن د ساتلو مسؤلیت لري او شپه ورځ د هیواد سرحدي سیمې ساتي. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري په دې اړه په کونړ کې د دریم سرحدي کنډک لقمندان سمنوال غلام مصطفی اسحقزي سره مرکه کړې. لومړی
په انوي یا ټانګونو یا رنجرو کې اکمالو او بل رقم پوسټي چې هغه په هلیکوپټرو کې اکمالو. هغه پوسټي چې د هلیکوپټر باندې
تقریبا
میاشت وضعیت یو رقم اوس د میاشت یوې نیمې نه راپه دیخوا وضعیت ډېر ډاډمن شوی دی. مشکلات چې پاس توپونه او هوانونه او غټ توپونه یې لګولي د غرو په سرو باندې زمونږ دا پوسټي ایستلې یا مثلا زمونږ ښار ایستلې یا زمونږ ولسوالۍ ایستلې. نو انشاءالله هغه پوسټي هغه داشکې او توپونه هر څه چې دي هغوی شاته کړي دي او نشته دی. اوس
شاته شوي دي که شاته کړي دي؟
نو کېدای شي شاته کړي دي، شاته شوي دي. دولتی تعجیزات بیشتل کېدل. نو د خدای په فضل خدای رحم دی او دا د خدای نصرت دی چې دا میاشتې ونیمه کې چې حالات د ټول ولایت ماشاءالله
کبد شي راوالو غاخي پاس راوالو یا نو پاس راوالو اکثر تلارې بند دي، تګ را تګ د موټرو نه کیږي. ته دې لارې د خلاصول د پاره تاسو یا نور افغان ځواکونه په ګډه هم هنګي باندې څه پلان لري کنه؟ لري
پلان شته، خو مضبوط پلان شته. والي صاحب سره خبره کړې ده او د والي صاحب نظارت لاندې ټول امنیتي ارګانونو په ډیر ښه هم هنګي اتفاق سره ان شاء الله لرو پروګرام د ټول بند لارو چې زموږ لارې بند دي هغه په هر قیمت چې موږ اخلاصو.
په کونړ کې د دریم سرحدي کنډک قومندان سمنوال غلام مصطفی اسحقزی و چې د سرحدي ځواکونو د ستونزو او شکایتونو په ځواب کې د ازادي رادیو د خبریال پوښتنې ځوابولې.
د ازادي رادیو خبری ساعت.
د ازادي رادیو خبری ساعت نن د ازادي رادیو څخه خبريږي او ریدلې مهیروي او د ورکو اجزانو د لټې پروګرام په یو رپورټ پسې اوریدلی سی. په داسې حال کې چې په ایران کې په دې وروستیو کې د یو شمېر رسنیو د ځپلو په بهیر کې ګڼ شمېر کسان نیول سوي، ولسمشر حسن روحاني د بنسټپالو پر پلوي رسنیو انتقاد کړی. روحاني ویلي چې د یو شمېر دغه رسنۍ د پټو یا مخفي پولیسو په څیر کار کوي. روحاني دغه راز د رسنیو په وړاندې د ایران د حکومت پالیسۍ کې د شفافیت غوښتنه هم کړې ده. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
ولسمشر حسن روحانی پرون د رسنیو په نندارتون کې د وینا پر مهال وویل په داسې حال کې چې د ایران ځینې رسنۍ د حکومت لخوا په پرله پسې ډول په نښه کیږي، ځینې نورې یې له امنیتي ادارو سره نږدې اړیکې لري. روحانی زیاته کړه د ځینو توندو سرلیکونو په لوستو سره له مخکې اټکل کېدای شي چې سبا به څوک نیول کیږي. په نیویارک کې د ژورنالیستانو د ملاتړ د ادارې د راپور له مخې په ایران کې په تیرو څو ورځو کې لږ تر لږه 15 خبریالان نیول شوي او ځینې نور د سپاه پاسداران ځواک لخوا احضار شوي او ګواښل شوي دي. څارونکي په دې باور دي چې د نیولو دا لړۍ به د نړۍ له شپږو پیاوړو قدرتونو سره د ایران د اټومي پروګرام په وړاندې د بنسټپالو کړیو لخوا یو غبرګون وي. همداراز ګمان کیږي چې بنسټپال د راتلونکي کال د انتخاباتو په درشل کې د سیاسي چاپیریال د محدودولو هڅه کوي. روحاني او وزیرانو یې له لویدیځو هیوادونو سره د ایران د ښو اړیکو ټینګولو ته لیوالتیا ښودلې، خو بنسټپالو او توندلارو په ډاګه کړې ده چې دوی نه غواړي د ایران د اټومي موافقې نتیجه له امریکا سره د نږدې اړیکو ټینګول وي. ولسمشر حسن روحاني له پرونیو څرګندونو مخکې د سپاه پاسداران ځواک لخوا په دې وروستیو کې د خلکو د نیولو پر لړۍ هم سخت انتقادونه کړي وو. نوموړي د چهارشنبه په ورځ د کابینې غونډې ته په وینا کې غوښتنه وکړه چې باید خلک په ناحقه ونه نیول شي، هغو ته جرمي دوسیې جوړې نشي او باید تور پرې پورې نشي چې ګنې دوی د پردیو لخوا استول شوي جاسوسان دي. د ایران ولسمشر په خپله پرونۍ وینا کې د رسنیو لپاره د حکومت په مقرراتو کې د شفافیت غوښتنه وکړه او ویې ویل یو امنیتي مامور د رسنیو قاضي نشي کېدی. ښاغلي روحاني زیاته کړه چې د رسنیو لپاره شفافو اصولو او مقرراتو ته اړتیا ده. روحاني پر دې خبرې خواشیني وښوده چې هیڅ یوې ایرانۍ خپرونې د نیویارک ټایمز یا لندن ټایمز په څیر ډیره موده دوام نه دی کړی.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. له دې بیا هم د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. کله چې ازادي راډیو ته خپل تلیفوني پیغام را لېږئ لطفا دغه تلیفوني پیغامونه لنډ ووایئ. په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې د څو کسانو په هکله چې پیدا شوي دي پیغامونه لرو او اوریدونکو موږ ته تلیفونونه کړي دي. د دې په څنګ کې داسې یو تلیفوني پیغام هم لرو چې یو اوریدونکي موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې د ازادي راډیو له لارې نه د دوی ورک شوی عزیز له خپلې کورنۍ سره یو ځای شو. همداراز داسې تلیفوني پیغام هم بیا موږ ته رارسېدلی دی چې یوه اوریدونکي شکایت کړی دی چې ځینې کسان ورته بې ځایه تلیفونونه کوي او دی ځوروي. ګرانو دوستانو ډېر به مونه ځنډوو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. د نن ورځې په پروګرام کې به دغه ټول تلیفوني پیغامونه واورئ. د دې په څنګ کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو وارې بیا وایم 0000243461. همداراز تاسې کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000420212111415. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. ګران دوستانو راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور ازادي راډیو ته رالېږلی دی او ویلی دی چې ځینې کسان دوی بې ځایه ځوروي. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام واورو.
سلام علیکم، زه د هیثم بندک له سوینه خبره کوم. زما هغه ورور ته پیغام دی چې هر مسلمان د خپل مشکلات په برابر باندې پرجوي کې ورکړي اعلان لپاره خپل نمبر اعلانوي بیا خلک ګنټي ورکوي. او دا خو زما پیغام دا دی چې د خدای لیاز وکړي، د رسول لیاز وکړي او دا خلکو ته ګنټي ورکوي. بس دغه پیغام دی، بس خدای یې خدمت خبره کړم. مخکې مشه
تلیفوني پیغام واورید. له هغه کسانو څخه چې زموږ اوریدونکي بې ځایه ځوروي او بې ځایه تلیفونونه کوي هیله کوو چې لطفا زموږ اوریدونکي پرېږدئ چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي. دا ځکه چې همدغه نن د نن ورځې په پروګرام کې داسې یو تلیفوني پیغام لرو چې یو اوریدونکي موږ ته تلیفون کړی دی او له ازادي راډیو څخه یې مننه کړې ده چې د دوی ورک شوی عزیز پیدا شوی دی. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
روزګان د ولایت د خوږ ولسوالۍ سره تاسو سره په خبره کې یم. ما یو وخت یو اعلان شوی و د مومن په نامه یو ورک شوی عزیز مې درلودی. هغه تقریبا دوه ورځې کېږي چې موږ پیدا کړی دی. زه ډېره مننه کوم د ازادي راډیو څخه، هیله کوم چې دغه پیغام شیر دی. السلام علیکم.
د ازادي راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. که مورک عزیز لټوئ نو کولی شئ چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدئ: 00 420 11 40 115. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام په ازادي راډیو کې ونورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګران دوستانو، راځئ چې د پروګرام په دې برخه کې ټول هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې د تاسې د ورکو شوو عزیزانو په هکله پکې معلومات دي. یعنې دا هغه تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه چې اورېدونکو ازادي راډیو ته رالېږلي دي یو ځای سره واورو.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. زما سره یو ورک کور سپاس کاله کېږي چې راسره دی. په نامه ازادي مکان نومېږي، ورور دی عبدالکریم نومېږي، په کام سامانۍ دی او دی وایي چې هلمند په ولایت کې کور دی. ما ډېر زور پر وهلی دی کور ته نه راسره ځي. اوس که دی چې عبدالکریم ورور زموږ داسه اوري، هغه دې پر دغه سیاره باندې موږ ته زنګ ووهي: 0 اویا 0 اویا 0 1 1. په ټلیفون کې نارې وار لا بیا وایم: 0 اویا 0 اویا 0 1 1. او زما کور په کندهار ولایت کې په تختخپل ولسوالۍ او میل په میل کې په نایب والي کې د وزیر خان په کلي کې مې کور دی. د آیا ته کور پوښتنه دې وکړي. السلام علیکم.
الو، السلام علیکم. زه عبدالمجید روزګان ولایت د هروت ولسوالۍ د سر پټه ناست یم. سلام علیکم. السلام علیکم. زور محب الله د سیم بوله خبرې کوم. موږ تاسو سره هر څوک په کار دی دا نه پر لندې کلی جراچ موږ نه په دې راکړې دي. نوم نشو سوالای یو نه دی د تنزل سوال علاقه دی په خبرو کې انګولې کار خبره کې خبرې سره وو چې دغه ما شماره د 0 اویا 0 15 15 0 اویا 15 15 0 اویا.
تاسو له ازادي راډیو څخه د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام اورئ. ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خبرونه لري. ګران دوستانو، اوس ور ورسېد هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
السلام علیکم. زاد الحاجی د هلمند ولایت لشکرګاه شهر ته خبرې کوم. زما یو کشر ورو دی 12 کلن هلک دی. ساره پرې مو موټر کې وتلی دی. نو نظره کې سوې دی سپینو پرې مو موټر دی او تور کوټه اغوسې ده. زما د ټلیفون شمېره ده 0 اویا 0 15 15 9 15. ټلیفون شمېره یې ځلی بیا 0 اویا 0 15 15 9 15.
زما کاده په پاکستان کې د ورکته درکه نسته. نو دا 15 کاله کې چې درکه نه درو. نو نه ټلیفون ته ما څو سره لرو نه تاګور اتاکه وای سولاري بندي د حکومت نه جوړ سره خراب دی. نو کچیر زما زغ یاش نختګان اوري د یادې په خپل اوري یا بچان اوري. نو په دغه شماره زما ته زنګ وي اغا خان میزه چې پر وسه پراته وته لور درې و یو شپږ. د ټلیفون شماره یو ځل بیا وایم: 0 اویا 0 15 15 3 1 1. وسلام.
زما یو ماما دی د جکو هغه په نامه
د هلمند د ولایت د باغران ولسوالۍ د لوی اوسېدونکی دی. د فور بای فور سره مې ادراکه شوی دی. هر چا د کوم معلومات شته په دغه شماره دې زموږ سره تماس ونیسي. 0 4 10 2 5 8 1 6 شماره بیا بیا تکراروم 0 4 10 2 5 8 1 6 زه د هلمند ولایت د کزکي د ولسوالۍ زما یو واقع دی د درودي په نامه کوم زوی د زینداور د کلي د چخباغ د کاریز اوسېدونکی دی. که هر چا ته یې معلومات شته په دغه شماره دې زنګ ووهي 0 9 0 10 5 9 8 1 شماره بیا یو ځل بیا تکراروم 0 9 0 10 5 9 8 1
خبر کراکی بنی سی نہ
السلام علیکم د مرجی ولسوالۍ نه خبر رسوم خبر ہے نظر محمد گل محمد محمد گل دے ٹیلی پنش میرا پر پر درے دان چلور پانچ کنز ریوزلی بیاش میرا وام کے پرو سے پر درے دان ات چلور
سلام سلام آزادی راڈیو ٹول کار کم ساحل پنامہ کا ہر روز ساحل پاک معلومات نمات کے پدے ٹیلیفون نمبر زنگ ہو گئی سپر درکلیش اتنے واقعہ شمار زل بیا تکرار ہوں شکر وزو یوالس درستل ویش اتنوی واتیا و سلام دا زادی راجع تغا یو نروی منن
السلام علیکم زه اسد الله او پاده هلمند ولایت لشکرګاه شهر استاد سره په تماس کې اند ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ټول ته سلامات وړاندې کوم زما برادر دی محمد نجی په نامه دوه کال کېږي چې موږ څنګه نظاره کوي کچیر چیر دی ما خبر اوری او یا مثلا یو چا معلومات راته وکي په دغه شماره شماره دې ما سره اړیکه ونی ته 0 1 0 3 5 0 1 8 بیا 3 8 او بل شماره 0 1 0 2 2 4 8 6 5 2 دغه شماره کچیر دې ما خبرې خپل اوری او یا مثلا څوک معلومات راته وکي بس خپل شیرینی دی رسد الله ته کې دا شمیرې دې زموږ سره اړیکه ونی چې دوا کال کېږي چې نو ورو سره څنګه نظر کتلې تاسو ته توجه څخه مننه د خدای په امان شو ورځې ښه ژوند ولرې د خدای په امان
السلام علیکم زرف الله د کابل څخه مې اړیکه نیولې دا زما ورور د محمد الله په نامه چې د سلطان حمید زوی دی درې کال کېږي چې نادر کښوي دی کچای په اړه باندې معلومات پیدا کړل هیله د دې پوښ مې نوته څنګه وایي 0 8 0 3 5 0 3 5 او بلش میرا دا 0 8 0 9 0 8 0 6 4 علامه ملسه
زه جګړن عبدالولی د ازادۍ ټولو کورکون کې ته سلامونه وړاندې کوم فاصله سلامو زما یو خوري چې اصل نوم یې محمد الله دی او مشهور په احمد دی درې کوله کېږي چې کورنۍ د کورنۍ نه اداره لا درکه شوی دی د خپل کورنۍ نه لا درکه شو درې کال او شپږ میاشتې او په دغه ټلیفون چې تاسو ته درغې او یو بل نمبر ټلیفون چې په نام د محمد نعیم خان دی 0 0 0 8 0 9 0 4 3 او 6 اخري په دې کې موږ ته تاسو معلومات راکړي ډیر مننه به وي او موږ باید تاسو نه خوشاله وو په دې مول
السلام علیکم
زالی محمد دی پکتیا ولایت د زرمت ولسوالي پام صحه کښې د ورکو عزیزانو پروګرام ته خپل پیغام پرېږدم. دا چې زما ورور په نوم د ځاځي 8 کاله وشول له کوره وتلی او بېدرکه شوی ده. زما ورور ځاځی خپل نوم ځان نه معرفي کوي. د دې دپاره چې یو مسلمان ورور دی وویني او ویې پېژني بازنه ادا دي. درمیانه قد لري، سترګې تقریبا نه او د ښي لاس منځنۍ ګوته چې مخکې زخمي شوې بېرته په ګډو ورسوې ده. دی زما غږ خپل اوري او یا یې د انډیوالان اوري. معنوي ورور یې له مخکې لاندې شمار اړیکه ټینګه کړي، خپله 3 لکه افغانۍ جایزه دې ترلاسه کړي. د اړیکې شمېره ده 0-5-3-3-0-5-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-
زما یو ورور دی چې د عبدالسلامت په نامه سره مشهور دی، په عبدالسلام سره هم د عبدالسلام په نامه سره مشهور دی. زه د کندهار ولایت نه خبره کوم. د کندهار ولایت کابل دروازې سره د اختر رئیس ته نادرکه شوی دی. کار مسلمان ورور د ده په اړه معلومات لري یا دی پخپله دا اعلان اوري، نو پر دغه شماره دې زنګ راته ووایي. 0 اویا 1 اویا 350 1 اویا. شماره یو وار بیا 0 اویا 1 اویا 350 1 اویا. کار مسلمان ورو ده پاره معلومات لري، شیرینه ورکو یا دی خپل د اعلان اوري په دغه شماره دې زنګ راته ووایي. تقریبا دا دې ووایي شاته وي شکاله دی وای پامن.
السلام علیکم، زه مقدم د هلمند ولایت د مسکلاری ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما یو د مغازی دی چې هم د مرزا دی، د شبرغان د ولایت د شبرغان دی، د پلار نوم یې اجنبل دی. نو که چېرې دی زما دغه اوري، دی ته به خپل پیغام ستاسو پیغام ستاسو پلورونکي ماشین ته راولېږي.
سلام علیکم، دا هغه د غورک ولسوالۍ څخه. زما یو قریب دی چې یو کلیوال دی چې یو ډېر ښه عمر لري، دا شپږ کاله تېر چې زموږ فوق دی. هر سره که د پاره معلومات یې د نوم داوخان دی، موږ یې په دغه شناره زنګ وایي. 0 اویا 1 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 اویا
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروگرام وخت هم دومره و. په دې هیله چې په دغه پروگرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، که نه وي خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راوستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرامه مو په خدای سپارم. روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر اوو بجو پورې خپرونې لري.
صبر وکړه خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے صبر وکړه خدای برا ولی دوران زما سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے لی دلی دسرو سرو بازار جوړوي پکې نکي هم پیزوان مالي دلې د سرو سرو بازار جوړوي پکې نکي هم پیزوان لاس مې بند سړو مې ډېر دې پریشان دستا حسن خټولي داشن خاله صبر وکړه خدای برابلی دوران اوس مې سخت نه چاري داشن خاله اوس مې سخت نه چاري داشن خاله دنی خری بسرانا گل تا سرا زمانی نداز را